جانه تاسو ته ستاسو درنو میلمنو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ده هیله ده چې شوی نو پر دې تاړه موږ مخکې هم ډېر بحثونه کړي دي. نو په دې جریان کې موږ شته یو چې هغه څوک چې د دې خوار ولس او د دې ناهیلو میرمنو په خوا کې دي موږ یې مننه کوو، همیشه یې خپل غږ اوچت کړی دی. نو اوس بیا هم موږ د دوی سره یعنی چې څومره یعنی مصاحبه وي دوی خپل غږ اوچت کړي، زه ورته ناهیله یم. لکه مخکې مصاحبه کې ما لږ هیله مې درلودله، ورته خوشحاله وم، خو اوس مې یعنی په هیڅ هیله ورته نه لرم چې دوی به دا خبرې هم ومني که نه. طالبانو اصلا هدف یې دلته معلوم نه دی چې دوی څه کول غواړي دلته. دوی د دې مظلومو ښځو او نجونو نه څه غواړي؟ خو که چیرې دوی بیا هم یو لاس شي، یو غږ شي، کیدای شي کوم اثر ورباندې ولري د نجونو د تحصیل په خاطر او د میرمنو د کار کولو په خاطر. خو ځکه چې دا تر څو چې دوی دلته راغلی دي همدا ښځه او جنۍ ده، افغانه میرمنه، افغانه جنۍ، درس، تحصیل او کار. خو تر اوسه پورې موږ کوم داسې لاسته راوړنه موږ نه لرو. که هغه په هېواد دننه دي او که د هېواد نه بهر دي، موږ هېڅ لاسته راوړنه نه لرو. نو په دې خاطر زه ډېره ناهیلې یم چې موږ پوره پوره کوشش کړی دی خو لاسته راوړنه متاسفانه موږ نه لرو. او هغه زموږ خویندې چې په بهر کې دي هغو هم خپل غږ اوچت کړی دی خو کومه لاسته راوړنه نه لري. اوس ټول دا پوښتنه راځي دوی ته، امارت اسلامي ته، چې آیا دوی څه کول غواړي؟ که د دوی هدف دا وي، ځکه مخکې موږ دا ترې واورېدل د رسنیو څخه چې دوی وي موږ یعنی په ترتیب باندې مرحله په مرحله موږ دا ټول مشکلات حل کوو او موږ به د نجونو پر مخ د پوهنتون او ښوونځیو دروازې خلاصې کړو. خو د وخت په تېرېدو سره د هغو هم کومه نتیجه را ونه وتله، لکه هغه خبرې هم عملي نه شوې. نو دوی هر څه چې تر امر ثانی پورې، آخر دا امر ثانی تر کله؟ افغان میرمنې، افغان نجونې هم نو د صبر او حوصلې نه د نور امتحان نه اخلي. دا امر ثانی تر کله؟ په اوسني شرایطو کې چې کله دوی وي چې موږ کله چې دوی یعنی امارات اسلامي، کله چې جمهوریت ختم شو امارات اسلامي راغی، نو د مکتبونه د ښوونځي د دوی پر مخ وتړل شول، البته د نجونو. نو دوی وي چې موږ دوته مرحله په مرحله ترتیب جوړوو په اسلامي لباس کې او داسې و هسې. خو دا خبرې وه کې خدا نن ورځ د کوم دي هغه خبرې عملي شوې نه. اوس چې کوم بیا وروسته د غونې امتحان واخستو چې موږ کدون جنود ولسم ټولګی نه دی لوستای، خو موږ ترې امتحان اخلو چې دوی ته یعنی سند ورکړو د دولسم ټولګي. هغه امتحان هم دفتن شو چې شاګردانو اصلا ورته آمادگی نه و نیولې، لکه استادان متوجه نه وو چې کوم سوالونه زنګ په خپل سر. خو دغه هم چې نه پوهېږم کومه لوبه وه، دغه لوبه یې سر ته ورسوله. وروسته د دونه چې د نجونو د کانکور د ازموینې مسله وه، د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه کې د نجونو نوملیکنه تر امر ثانی پورې وځنډوله. کوم امر ثانی؟ آخر د دې نجونو نه څه غواړئ؟ دې ته خو پرېږدئ. د ډاکترانو، البته د ښځینه ډاکترانو د اکزیټ امتحان و، نو هغو کې هم وی چې کارت واخلی، کارت واخستو خو د شمولیت اجازه یې ورته ور نه کړه. نو دا امر ثانی تر کله؟ خو موږ اوس د نړیوالو نه غواړو چې دوی ته دا محدودیتونه کوم چې ورته ایجاد کړي دي دا بسنه نه کوي. دوی ته باید داسې محدودیت ایجاد کړي چې دوی خپله پوه شي چې موږ دلته څه کول په کار دي. موږ باید څه وکړو؟ موږ د دې ښځو انجونو نه نور څه غواړو؟ ولې د دوی حق څه دی؟ دوی تر اوسه د دوی په حق نه پوهېږي. او دلته چې دوی وایي چې موږ هر څه دی نه، چې کله پوښتنه وشي چې دا ولې، دا د ولې جواب دوی نه لري چې موږ ته وخت راکړئ. نو تر کله پورې وخت؟
اغلی شایسته صافی تاسو ته هم شراغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خبرونه کې لمر سره ملمنه یاست. اغلی صافی تاسو خبر هم په دې برخه کې پوښتنه وکم چې د نړیوالو بندیزونو چې پر طالبانو باندې زیات سي، تاسو په نظر آیا دا به د افغان شوتو د وضعیت سره مرسته وکړي، د دوی د حقونو په ورکړه کې به مرسته وکړي؟
السلام علیکم. سلام تاسو ته اوریدونکو او درنده میلمانه دوی ته ډیر زیات مننه او بخښنه چې زه کور کې نه وم. خبره دا دی وو کواقیان کرختیا د بهرنی فشار ډیر طالبان باندې او مخصوصا د قدرتمن هیوادونه لکه روسیا، امریکا او اروپا، انګلستان او داسې نور هیوادونه که فشار ډیر راوړي د طالبانو باندې حتما ستونزه حل کیږي، مخصوصا د ښځو ستونزه. که کوم قانون، که کوم هغه پریکړه که هغه نور هیوادونه وایي چې دا طالبان باندې عملي کی، خو هماغه خبرې دي په هماغه حکم چې د ښځو ته اجازه ورکړي مکتب خلاص شي، ښځو باید تعلیم وکړي، نجونو او ښځو باید کار وکړي. کمدا قانون ومني د طالبان، کمدا مقررات چې بهرني هیوادونه وایي، زما په نظر 100% دوی باندې اغیزه کوي، هغوی د بهرني خبر دوی مني. مګر تر اوسه پورې سمه فشار دوی باندې نه دی راغلی، کوم څنګه فشار چې مونږ غواړو. ولې د تا بهرني ودونه خودونه قدرت لري کووسی په یو راسته ټوله حسونه حل کوي. دوی د افغان هیواد، د افغان میرمن، د افغان د خزونه دوی حیران یم چې شي غواړي نور د چه په هغه کې انتظار ده. یوازې هم دا انتظار هغه ته پاتې دي چې همدا وګوري چې د افغان میرمن مرسي نو دی نړۍ ولارسي، نور چه پاتې نه ده. جامعه بیخي حس شوی ده، هیڅ شي پاتې نه ده. کله امارات په تمه وسو دوی خو یوازې هم دغه دوی قانون دا چې مونږ یو چوکاټ شرعي چوکاټ جوړ کړو، تر کله پورې دا دوه کړه ستروسه تاسو د شرعي چوکاټ جوړ سوي نه ده چې دا انجن ولرسي تعلیم کې دغه ولرسي خپل کورنۍ ته حلال لقمه پیدا کی، دا یوازې ته امر ثاني پورې، تر کله امر ثاني پورې په خله کې وای مګر عمل نشته. دا نوې حکم چې صادر کړي وای یوازې هلکان کولی سي خپل درس تعلیم ته ادامه ورکړي، نو دا انجن به څه کوي؟ د دوی آینده به څه کوي؟ آیا پاینده کې موږ یو انجینر ډاکټر شي ته مارتیا نه لرو؟ دوه ته یوازې هلکان کولی سي د خزو ډاکټر ووسی، هلکان کولی سي د خزو هغه شرعي کارونه خلاص کړی او غوی سره مرسته وکړي. په داسې موږ په داسې جامعات کې ژوند کوو، زموږ اجتماع جامعه هیواد داسې واده چې هر ارګان د هر طبقه د هر پنځه فاکولته که نارینه اوسي که ښځینه موږ اړتیا لرو باید دوی کار وکړي. د دوی غلطه قانون، د دوی غلطه عمل، د دوی غلطه عمل اخیستل د قرآن د شریعت ده، دوی مطابق د شریعت د قرآن په اساس دوی عمل نه کوي. کله بهرنی هیوادونه وغواړي کولی سي طالبان باندې فشار وکړي، نو دا ټول مرستې چې دا باید زبنده کې پرېږدي. د افغانان بېوزله کورنۍ ده، که غریب، فقر، نادار، هر څوک هر شی دې پرېږدي مرسي د وږي نه. مګر داسې چې تاسو د یو خانه وایي چې موږ فشار راوړو، موږ طالبان په رسمیت نه پېژنو او د بلې خوا دوی ورسره مرسته کوي، دا څه رقم نو فشار ده؟ دا په دغه سیالت خو موږ ستونزه هم حل کولی نسو. خدای یو کار باید زوی وکړي، که دوی باندې فشار راوړي چې دا ټول مرسته باندې کې اتمان سل د امارات د خارج د بهرني او د امریکا د انګلستان د نورې بهرني او د اروپای قانون او هر شي چې مقررات پرې دي هغه قبول کوي. مګر تاسو موږ چې ګورو په رسنیو کې په خبرونو په ټول ځایونو وایي چې موږ د امارات په رسمیت نه پېژنو، د بلې خوا د هر هفته هر میاشت دوی ته ډالرونه رسوي کومه کوي. او کاشکې دا ډالر د شیان وایي. د بله خبره چې دا په طالبان راس نه رسېږي، خو اوس دغه حکومت د طالبان په لاس نه راځي، نو د چا په لاس ځي؟ په بانکونه ځي. خو بانک د چا په واک کې ده؟ طالبانو په واک کې ده. کاش په همدا کومکونه همدا مرسته غریبان دوی ته ورسېږي. زه په سترګو ګورم په ولایت په مرکز کې موږ داسې خیانت، داسې ستونزه ګورو. آیا په ولایتونو کې داسې ستونزه نه ده؟ د دې نه ډېره ستونزه په ولایتونو کې زموږ شته چې دوی اوزګاره دي، یو کورنۍ خپل یو لقمه ډوډۍ نه لري خپل ماشومان ته ورکړي، خلک د خپل بیکاري نه خپل ځان وژني، سختې دیوات نه ځي فرار کوي. خو نو موږ څه انتظار موږ اوسو نور؟ داسې ډیر وضعیت په افغانستان کې خراب ده. غواړي دوی واقعا افغانستان سره مرسته وکړي، باید سم فشار دوی باندې راوړي.
مننه ډیره. زه اوس هم وګورم چې که زموږ سره کوم اوریدونکی وي، اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو بحث نور بس دی روان دی. اوس هم یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم ملالی بشیر خور، سلامونه مې کوي تاسو ته محترم دلمنو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. کشمیر خان زرملوالم له خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې.
ډیره مننه کشمیر خان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د موضوع تاسو ته معلومه ده، نور بس د خبرونه روانه ده. که تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
نو موضوع خو ماته معلومه ده، ځکه ملالی جانې دا د ما اصول د مخکې سکله تلیفون کوم، بیا نه مخکې د پروګرام په اصولو باندې ځان پوه کوم، موضوع باندې ځان پوه کوم، بیا تلیفون کوم. او دغه اکثره خوندې چې دي مطلب په دې اوسني امارت اسلامي باندې دوی ډېر تنقیدونه نیسي، نو د ما یو لنډ نظر دا ده که چېرته د وخت په راکولو سره د ما یو لنډ نظر دا ده چې تر کومه ځایه زه معلومات لرم یا ټولو هېوادوالو ته معلومه ده، دغه تېره اداره چې وه په یغه چې څومره په جایوي څومره زور زیاتیلو
ما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې ستاسو نجونې مکتب ته ځي؟
بالکل ځي، د تعلیم سره خو دې
تر شپږم ټولګي پورته نجونې ستاسو په کور کې؟ تر شپږم ټولګي پورته نجونې لري؟
د موږ کور کې خو نشته، ځکه کور کې خو دمره کور کې خو نجونې وړې دي، لوی نه دي، مطلب لوی شوي غو کړی ده.
او که لوی سي تاسو غواړئ چې لاړ سي نجونې ښوونځي ته؟ مهرباني. دا اوس د ستیچ په افغانستان کې څه حالات روان دي؟ د نجونو پر مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه د انتقاد وړ خبره نه ده؟
د انتقاد وړ خبره خو ډېره ده، خو دا داسې ده چې نا امیدي هم نه ده پکار. ملالۍ جانې ځکه لپاره د دې چې امارت غواړي چې دغه د نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص کړي، خامخا به د دې ته اجازه ورکوي. په دې باندې زه اطمینان در کوم، خو دومره پروپاګاندا لکه دغه خوندې شکوي یا بعضې مثلا
ستاسو په نظر دا د ښوونځیو بندېدل دغه پروپاګاند یو حقیقت نه لري، او دغه چې ښځې د کار څخه راګرځول سوي دي او خلک اقتصادي بحراني دي. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی کشمیر خان صاحب. اوس هم بیرته راځم د خپلو میلمنو پر لور. اغلی داودزی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو موږ د یو اوریدونکي خبره واورېده، دوی وویل چې ښځې بې ځایه انتقاد کوي، او د دوی په نظر باندې دغه دوی د پروپاګاند ټکی حتی یاد کوي. تاسو دوی ته څه ویل غواړئ؟
البته دې سکه به وایم چې زه نه پوهېږم چې مونږ څه ګناه کړی، پاک مونږ ته د نیکبخته یا بدبخته وایم همسایه را په نصیب کړی. ځکه پاکستان تل ادعا همدا ده چې افغانستان کې باید مشکلات وي، افغانستان نجونې باید تعلیم ونه کړي، افغانستان نجونې باید تحصیل ونه کړي، په افغانستان کې جهاد روا دی. اما دا چې د تورخم نه اخوا څه کېږي هغه ټول دوی ته روا دي، ټول د اسلام په چوکاټ کې دي. کومه ناخواله چې نن ورځ افغانان ورسره مخامخ دي هغه دوی درک کولی شي. مونږ په پښتو کې وړې ښه اصطلاح لرو، ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلیږي. د دوی خپل نجونې مکتبو ته ځي، د دوی خپل نجونې اصلا ایجاب نه مراتی. مونږ خواکه کمه تمو، اما مونږ تاسو په رسنیو کې اینو پاکستان کې سفرونه کړي چې پاکستان کې په څه سرحد ازادي روانه ده. دوی هیڅ نوه فتوا د پاکستان پیسې کې اول تا خره نه ورکړي نه ورکړي، او همیشه دوی متوجه د افغانستان دي چې افغانستان کې باید اسلامي نظام راشي، افغانستان کې پروپاګاندا او همدې شکل باندې. نو دوی ورور ته زما ویل دا دي چې تاسو کومه اسلام چې مونږ ته غواړي هغه څه چې اصلا په اسلام کې شته اسانه اما تاسو غواړئ چې افغانان باندې باید تدویق شي د دې لپاره چې افغانان پس پاتې شي د خپل ټولنې کې نو تاسو لطف وکړئ د اسلامي وجیبې په اساس باندې هغه خپل اسلام مراد کړي ا د اقل یو متوسط اسلامي حجاب او یو متوسط اسلامي ژوند خپل لورګانو خپل ښځو ته خپل ځان ته غوره کړي نو اضافه د دې نه زه فکر کوم نور به څه وایي ځکه افغانستان نن ورځ په ډېرو بدو شرایطو کې دی 40 کاله په افغانستان کې جنګ تېر شو او زیاتر عاملین یې همدغه و چې افغانستان پاکستان تل د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړله افغانستان افغانان پاکستان ته مهاجر شول د یو اسلامي ملک په عنوان دوی ته پناه وړله اما دوی همیشه د هغه آخرینو نقاطو نه چې د هغې نه استفاده نه وه استفاده یې وکړله او اوس هم د همدې مسایلو په تعقیب کې دي نو متاسفانه چې دا ډېره دردونکې موضوع ده ځکه په پاکستان کې مکتب شته دی اما دلته د دوی په نظر باندې دا خبرې افواهات دي یا فرضاً دا خبرې مبالغه ده او کومه حقایق چې مونږ وایو هغه ته دوی نور هم منفي بڼه ورکړي
مننه اوس هم ګورو چې یو بل اوریدونکی له موږ سره دی مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
خیر دی السلام علیکم تاسو مې منو اوریدونکو ته خو خوند ته سلامونه وایم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لری مهرباني وکړئ
او لرم اخوال ما دیر کوشش وکوي چې دغه د مدرکین دیر پاتو ما نو پروګرام کې دغه حکیار زابلي خبره کوم غدا وجده چې دلته د خوند وایله چې دا پیار بیا په امریکایان یا وسان پر طالبان راول نو بیا به فزو کوک ورکي متاسفانه چې د کوپارو سره کومه کوالي کومه کوپارو ته مراجعه کوي او امیر المؤمنین دونه نه پوه بولي یا دونه بیا دغه بولي چې دای په دغه خبر هغه خو د قران او د حدیث ما لمخم درته ویلي چې فساد سره ما خبرې کړې دي وسند ته کوم چې قران او حدیث او اسلام حقوق ورکړي دا هغه شته ته هغه حقوق رسیږي
تاسو چې مشته زنګ وهلې دي ډېر مننه د ازادي رادیو د لارې موږ تاسو نظرونه اخلو پښتني انتقادونه هرڅه نظر چې تاسو لري موږ اخلو تاسو کومه پښتنه لري وې کړی او تاسو دغه پښتنه چې تاسو په نظر باندې د طالبانو امیر المؤمنین تاسو یاد کی چې شغله هبت الله اخونزاده نوم لري د هغه د پالیسی تاسو د قران او د اسلام پالیسی یاد کړه په دې برخه کې به زه تاسو دغه پښتنه د خپل ملمنو څخه واخلم تاسو د زموږ د اوریدونکو خبره واوریدله اغلی وردک که تاسو د دوی دغه پښتن ته جواب وایست چې تاسو په نظر آیا واقعا هم د شاغلی هبت الله خونزاده فرمانونه د اسلام د نگاه څخه دي
مننه ملالای جان ما د دوی راغواردو نو دوی کومک باندې دا انتقاد کوي چې ګویا موږ په امارت اسلامي باندې پروپاګاندا ورپسې کوو نو په پښتو کې به یو مطلب چې حقیقت تریخ دی دا حقیقت دی وروره په دې هیڅ کوم سترګې نشي پټولای ولې په قران کې د ښځې د نجونو حق نشته دوی د ښځې د نجونو حق ورته ورکړی دی آیا په قران کې نه دی چې تعلیم په نارینه او په ښځینه باندې فرض دی آیا دا په قران کې نه دی لیکل شوی دا پروپاګاندا دی او مخاله دا څه کومه وخت مالاله جان د از ما څومره مصاحبه ده تاسو سره او ما په دې کې ویلی چې تر څو د خپل ځان اصلاح نکي د خپل په دې قران باندې عمل و نه کی چې دوی نور ته یادوي نو موږ د نور نه څه وخت موږ د نور نه مرسته غوښتې ده وغو پسې یو موږ دلته یو موږ الحمدلله موږ مسلمانان یو موږ افغانان یو زموږ خواهش هم داده چې امیر المؤمنین ښاغلی هیبت الله خانزاده نو څنګه زموږ آواز نه اوري دا چیرته دی دا محترم دوی ولې دا د میډیاګانو په اړه باندې دوی ولې خبرې نه کوي دا چیرته دا د کوم ځانه خبرې کوي آیا دا په حکومتدارۍ باندې پوهیږي موږ حجاب غوښتی دی موږ قرآن غوښتی دی موږ امن غوښتی دی نو د قرآن په رڼا کې د اسلام په رڼا کې د زموږ حق راکړه چیرته دی ولې د دوی ولې د افغان جنې او افغان مېرمنه د دوی خور او مور د په نړۍ کې یادېږي دا ولې چیرته دی دا ولې دا نه ویني چې خور او لور ته یې ښځې ته په سپک نظر کتل کیږي نړیواله ته څه ضرورت دی دا چیرته دی چې دا د دوی آواز نه اوري موږ هیڅ کلام انتقاد نه دی ورباندې یوازې حقیقت هم ویلای دی بیا یې وایم بیا یې وایم بیا یې وایم خدای واوري ټول دې واوري تر امیر المؤمنین نیولې ده چې هر څوک دیده اواز د زما واوري، ما د قران پر رڼا کې، د اسلام پر رڼا کې مخفل حق، د خپل خور حق، د خپل مور حق غوښتای دی. د افغان میرمنې، د افغان جنۍ نوم چې په نړۍ کې وخت نړۍ لړزوي، هغه که د حجاب نه ده، که د اسلام نه ده، که د پرهیزګارۍ نه ده، که د اخلاقو نه ده، د هر څه نه ده، امیر المؤمنین په دې نه پوهېږي. بهترین حجاب په افغانستان کې دی. په جمهوریت کې موږ مسلمان وو، اوس هم موږ مسلمان وو، الحمدلله بیا هم موږ مسلمان یو. دا څو میاشتې چې دلته امارت اسلامي راغلی دی، دا خلک مسلمان شوي دي، د ایمان راوړی دی، که آیا دا مخکېم دا مسلمان وو؟ دا تیرې زیات خو به راځي، دا حکومتداری خو به تغییر کېږي. نو موږ داسې نه شو کولی چې اوس دلته امارت اسلامي دی، سبا بل حکومت راځي، نو موږ به ټول وژني، به موږ به ټول باندې د کافر نومېږدي، یا به موږ ټول قاتلان وو، یا به موږ ټول بس داعش او هغسې خلک وو، چې ځکه موږ د امارت اسلامي سره دلته په دې هېواد کې ژوند کړی دی. دا هیڅ عقل او منطق دا خبره نه مني.
مننه.
کله اوس جمهوریت للی دی آغلی بشیر صاحب، نو په موږ باندې دوی د کفر نښان نه شي لګولی چې موږ آیا کافران وو؟ موږ د دین او د اسلام د هیڅ نه یو خبر.
مننه ډیره آغلی خورم. زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم له موږ سره یو بل اوریدونکی دی، د دوی زنګ به واخلو او بیا به بیرته میلمنو ته راسم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلی، محب الله یم د هلمند ولایت نه.
محب الله صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو د ازادي راډیو نور بس د خپرونه اوري. تاسو که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ، مهرباني وکړئ.
بلی، پوښتنه مو دا ده کومي مبارزه چې دی روانه کړې د خپل حکومت په باره کې، نړیوالو څه غواړي یا طالبانو څه غواړي؟ دا خو ورته رسېږي. طالبان وایي موږ هڅه کوو، د دوی لپاره به یو داسې د امن فضا چې دوی وکولای شي کار وکړي او مکتبو ته ولاړ شي، موږ یو داسې فضا ورته برابره کوو، تر هغه پورې دوی لپاره صبر پکار ده، تر څو صبر وکړي.
مننه محب الله صاحب. ستاسو په کور کې نجونې ستاسو چې مکتب ته ځي؟
بلې، او پخوا تللی مکتب ته، تللی مکتب یې ویل، خو متاسفانه اوس نشته، نه ځي، وړې دي، هغه ځي مکتب ته.
ښه، تاسو نور څومره کلونه صبر کول غواړئ چې ښوونځي پرانیستل شي؟
نو هغه چار څو کاله وخت یې نو ونیول، کال به ونیسي، میاشت به ونیسي، خو مثال چې صبر ورته وکړي، انشاءالله کار به وسي.
آیا فکر نه کوئ چې دغه کلونه چې تیریږي د نجونو وخت ضایع کېږي، او بیا کېدای شي چې دا نجونې غټانې سي او واده سي، د دغه پر ځای چې بیرته ښوونځي ته ولاړې سي؟
نو هغه چې کله وخت نو تیر سي، او د ښوونځي او د دغه وخت یې تیر سي، ځینې داسې ته مثال اوس د دولسم سنف لپاره وي، د هغو څه دوی کوم ازموینه واخیستله، ځینې و دغسې نورې په یولسم یولسم سنف کې، کال په کال چې مخته ورځي، ازموینې لپاره به یو بل پلان ورته جوړ کړي، له پلان نه به سم کار واخلي.
بالکل. او آیا فکر نه کوئ چې په راتلونکو یو یا دوه نورو کلونو کې، کله چې هیڅ فارغین موږ ونه لرو د دولسم ټولګي څخه، هیڅ نجونې به بیا نه وي چې ولاړې سي پوهنتون ووایي؟ آیا فکر نه کوئ چې دا به د افغانستان د پاره یوه لویه ضایعه ده؟
بالکل، دا خبره ما مخکیم درته وکړه، مانو کېدای چې په داسې پلان به دوی اخته کار به کوي، تر څو یو داسې فضا رامنځته شي چې وکولای شي مکتب ته ولاړ شي، داسې فضا به داسې دغه باندې طرحه باندې به دوی کار کوي، انشاءالله چې په لنډ وخت کې به موږ تاسې ووینو.
مننه ډیره چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، ستاسو نظر مو هم واخیست. اوس هم ګورم چې که نور اورېدونکي وي هغوی به راواخلو، او که نه وي د میلمنو پر لور به ورسو. آغلی شایسته صافی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، ستاسو په نظر دغه زموږ اورېدونکي چې ویل چې باید موږ صبر وکړو، ستاسو په نظر څومره نور صبر باید وکړو؟
خفغان ځای ده چې دا ورور تر اوسه په دې خبرې باندې نه پوهېږي چې تر کله پورې موږ صبر کړو. دوه کاله تېر سو، په دا دوه کاله موږ دونه زموږ وخت ضایع سو، موږ انجونو مکتب ته نه دي تللی، او موږ اصلا کوم هیڅ انجونو طبقه نه، موږ هیڅ کوم فارغ نه لرو په آینده کې. که دوی وایي چې یو د فضا امن ورته جوړه کړي، آیا په وخت جمهوریت کې د امن فضا نه وو؟ آیا د انجونو او د هلکانو د ښوونکي بېله نه وو؟ هغه ښځینه وو، د هلکانو نارینه نه دا نو دا امارت الکره پوری کوم امن فضا او یو قانون شریعت مطابق ده، قانون جوړوي او انجونو ته اجازه ورکوي، زه په دې حیرانه یم چې آیا دوی چې غواړي د شریعت او د اسلام مطابق دوی اصلا دا قرآن سمه ویلی ده سمه لوستلی ده په معنا سره که یوازې دا د مخ نه یو قرآن عظیم شان ویلی ده که واقعا د اسلام د نگانه وګورو دونه حق دونه ارزښ دونه احترام چې خزینه ته ورکړی ده نارینه ته هم نه دی ورکړی ده نو ولې دوی مطابق د اسلام مطابق دوی عمل نه کوي مونږ خو مخکې زما اغلی ورډک صاحب وایي ډېر ښې خبرې وکړ او وایي چې مونږ د غواړم باغه باندې لکه هغې کوم روحاني واچوم هیبت الله پات لکه نه چې دوی اردونه ورته ارزښت ورکوي چې هیبت الله آیا دا هیبت الله ستا که نهشته که ستا چېرته ده نو ول رسانې ته نه راځي خپل خلک نه ګوري او د خپل ملت غږ نه اوري دونه خلک دونه چې ستونزه لري نو چاته وایي دا خپل امیرالمؤمنین وایي آیا امیرالمؤمنین په اسلام کې همدغسې ده چې ارامه کرار خپل ځان په کوم ځای خدا پټ کړی ده رسانې ته نه راځي او نور باندې امر کوي چې داسې کار وکړي او داسې نور کار وکړي که رښتیا ته غواړي چې اسلام تطبیق کړي اسلام مطابق ښځو ته ارزښت ورکړي او د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته پرېږدي ښوونځي ولاړ سي کار شروع کړي نور شروع کړي نو تر کله پورې داسې موږ صبر وکړو دا خو وخت ضایع کېږي نجونو غټېږي خپل بیا د هغوی انګېزه هم له منځه ځي نو د هغه زړه نه کېږي یو کال دوه کاله دوی د درس نه پاتې سو ولی دوی د مطابق د سلامه وایي دوی ورور وایي چې دوی د کافر دوی نه مرسته وغواړي مونږ ولې د کافر نه غواړو مونږ د خپل ملت نه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي پرېږدي ښځو مکتب ته وظیفه ته ولاړ سي نجونو ښوونځي ته لاړ سي مونږ تر اوسه د کابل نه کوم مرسته د کافرانه نه دي غوښتلي که تاسو غوښتلي هر ځل دوی مونږ سره مرسته وکړي مونږ نوي هغه حکومت جوړ کړی ده مونږ ستاسو کومک د شان ته ضرورت لرو نو ولې تاسو د کافر نه مرسته غواړي تاسو خپله ولې نه جوړوي په اسلام کې خو مرسته غوښتل د کافر نه خو دا اصلا وجود نه لري دا هم خو ګناه ده هر شی امارت ته حلال ده مرسته کول مرسته غوښتل د کافر نه او دوی چې سلو پنځه واده کوي حلال او دوی چې زنا کوي حلال په مدرسه پارځای کنده ټول حلال مګر د ښځو او نجونو چې د خپل شرعي اسلامي حق ورې ده حرام ده په کوم شریعت او اسلام دا ویلی ده مونږ د امارت سره هیڅ کوم دښمني نه لرو او دا انتقاد پیشنهاد ده که دوی د خپل ملت انتقاد پیشنهاد و نه وري او وګونی نسی او هغوی ته مرسته نه کوي نو څنګه وکړو مونږ چېرته ولاړ سو د چا نه مونږ مرسته وغواړو مونږ خو د کافر نه مرسته غوښتلی نه سو مونږ یوازې غواړو چې کافران که اروپایي هغوی د دوی باندې فشار لري د خپل ملت خو نه اوري د خپل مسلمان خور مور غږ خو نه اوریده دوی دوی زندګي د دوی ژوند نو خرابه سو تر کله پورې داسې وضعیت داسې امار د هلکانو د نجونو خودکشي دونه ډېر سوی ده ته اصل داسې امار مونږ په جمهوریت وخت کې نه درلود
مننه غلې بله مننه ډېره زه بېرته تاسو ته راځم اغلې داودزی د اغلې صافۍ د خبرو په دوام چې دوی ویل چې طالبانو د کافرانو سره طالبانو موافقې کړې دي او د هغوی سره تړونونه کړې دي د هغوی څخه د تعامل غوښتنه کوي او د هغوی څخه د مرستې غوښتنې کوي نه دا چې افغان ښځې دوی ویل چې افغان ښځې یوازې پیشنهاد کوي چې بهرنیان او نړیوال باید پر طالبانو باندې فشار راولي چون چې د دوی په وینا طالبان د بهرنیانو سره کښېنستلي وه د هغوی سره مذاکرات کړي وو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې ورسره توافق کړی وو په دې تړاو باندې ستاسو پام راړوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس تېره ورځ ناوخته د دوحې د هوکړې د درېمې کلیزې پر مهال په یوه کنفرانس کې وویل چې د دوحې تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل سو ده وویل چې طالبانو پر هغو ژمنو چې د دوحې په تړون کې یې کړې وې عمل نه دی کړی د ده په وینا طالبانو په افغانستان کې د ځانګړو تروریستي ډلو په اړه داسې ګامونه پورته کړي دي چې هغه باید نه وای پورته سوي او ده ویلي دي چې دا څرګنده سوه چې طالبانو د القاعدې مخکېني مشر ایمن الزواهري ته پناه ورکړې وه د ده دغه انتقادونه چې پر طالبانو باندې یې کړي دي او بیا هغه موافقه چې په خپله امریکا له طالبانو سره وکړه چې په نتیجه کې یې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او وروسته افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې د دغه په اړه د ویلې دي چې دا د طالبانو د پیاوړي کېدو لامل سو ستاسو په نظر کله چې دغه هوکړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ سوې ده اوس څومره بیرته دغه مسؤلیت و امریکا او طالبانو ته راجع کیږي چې باید افغانان د همدغه دوو طرفونو څخه د حالاتو د سمون په اړه باندې غوښتنې وکړي؟
دلته اوله موضوع خو دا ده چې کله مونږ یو کور کې خپل د کور نظام نشو جوړولی نو دلته مجبوره چې بیا درېیم کس پر عزیز مونږ د کور نظام به جوړوي. نن ورځ مملکت هم د یو کور په شکل باندې او نړۍ هم د یو ټولنې په شکل ده. نو په هغه اساس باندې که چیرې مونږ خپل د مملکت نظام جوړ کړو او حاکم نظام چې البته مونږ هیڅکله د نظام مخالف نه یستو ځکه نه مونږ کوم بدیل لرو او نه هم د نظام د منځه وړل خدای نه خسته غواړو ځکه افغان ملت نور د جنګ نه خسته دی. اما که چیرې د ملت خبره په خپل ملک کې نه اورېدل کېږي نو هلته موضوع ځي سیاسي ډیالوګ ته. دلته کوم ورونو چې خبرې وکړلې البته د پناه غوښتلو یا پناه وړلو او تر سیاسي دیالوګ پورې ډېر زیات تفاوت شته دی. په شروع کې چې ما د خبرې وویل دلته خلیلزاد هم مسؤول د دغه وضعیت دی په همدغه باندې چې کله دوحه کې تړون وشو نو هغه تړون هم د کفارو سره و. هغه تړون کې هم د مختلفو ادیانو خلک موجود ول، حضور یې درلود. نو په هغه اساس باندې دلته خزو موضوع انت حل شولا. کمن راس په افغانستان کې په هغه سانه کې چې د افغانستان حکومت سقوط کاو او واک ورسول کېده طالبان ته یا اسلامي امارات په واک باندې شو، هغه ساحه کې کله چې امریکایانو خپل نظامیان ایستل نو همدغه سې چې د خپلو نظامیانو او د خپلو اتباعو حفظ د دوی وظیفه وه په همدغه شکل باندې د تړون په اساس باندې د دوی وظیفه وه چې د ښځو د سرنوشت په حیثیت کې هم باید تصمیم ونیسي او هم د طالبانو سره دا موضوع نهایي کړي چې متاسفانه داسې ونه شول. نن ورځ هم که مونږ په دنیا باندې غږ کوو اول د بندیزونو په حیثیت کې نه باید داسې بندیزونه راشي چې هلته ملت متضرر شي ځکه ملت نور توانایی نلری. دویمه موضوع مونږ نه غواړو چې دلته بیا هم یو نظامی واک راشي یا سبب دی چې یو نظامی ګډوډي راشي ځکه ما مخکې هم ویل چې نور ملت افغان ملت توانایی د جنګ نلری او ډېر د جنګ نه خسته دی. اما سیاست هیڅکله مطلق دوست او مطلق دښمن نلری. نو په هغه اساس باندې د سیاسي دیالوګ د لحاظه د سیاسي مجالس د لحاظه د افغانستان موضوع باید حل شي او که چیرې نړۍ وایي چې مونږ په دې موضوع کې دخیل نه یستو ټول مسؤلیت د اسلامي امارت دی دا ورسره ملت نه مني ځکه همدغه نړۍ وله چې دوی سره یې په دوحه کې تړون امضا کړ همدغه نړۍ وه چې په درې عمده مادو باندې چې هغه هر یو یې خپل وختونه بیا درلودل دوی ورسره هوکړه وکړله او په هغې کې البته کله چې مونږ وایو چې تیر نظام هم دې کې مسؤول دی په دې دلیل باندې چې زه خپله د سولې بنسټ مسؤوله وم او مونږ د سولې دپاره ډېر زیات کار کوو. مونږ یو کمیټه جوړه کړې وه چې هغه په عنوان د ثالث بالخیر په دوحه کې باید اشتراک وکړي اما متاسفانه په دې دلیل باندې چې هلته یو حلقه حاکمه وله اضافه درېیم کس د دوی اصلا وخت ورنه کړ او نتایج نن ورځ مونږ ورته سینو او هلته اصلا په وضاحت باندې د ښځو په برخه کې خبرې ونه شوې. اما نړۍ دغه مسؤلیت واخیست. نړۍ ویله چې کله چې افغانستان نظام طالبان ته ورسپارل کېږي اسلامي امارت راځي نو دلته به د ښځو حقوق محفوظ وي چې دا یوه بارنه په وار وار تکرار شوې. زه خپله د دواړو لویې جرګې مشورتي لویې جرګو غړی ولم. هلته لویه جرګه کې کله چې د بندیانو په حیثیت خبر کېدله نو په هیوس کې دا موضوع تعهد وشو. ولې نړۍ په هغه تعهد باندې خپل وفاداره پاتې نه شوله؟ که چیرې دلته مونږ وایو چې یا فرزند مونږ ملت انتقاد کوي چې ښځې نن ورځ پناه وړي خارجیان ته یا فرزند کفارو ته دا اصلا یو اشتباه ده. دا په دې دلیل باندې چې پوهاوی کچه ټیټه ده نو مونږ کولی شو دا ستورونه ولګو. که چیرې مونږ سیاسي مسایل ته په وقت سره لاړ شو او د افغانستان د دغه درې اخر کلو چې دوحه کې مجلس شروع شو د مسکو د مجلس نه شروع تعقیب کړو مدل ترازو امدغه خبره کې چې په هغه تړون باندې اصلا په هغه تعهدات باندې عمل نه دی شوی او ټول هغه نور مسایل چې د دوی په نفع باندې ول ام د نړۍ ام د امارت اسلامي هغه عملي شول. اما پات شو د ښځو موضوع، پات شو د ملت موضوع، موږ کله هم نه وایو چې ښځو موضوع یوازې افغانستان کې دلته ښځې متضرر دي، دلته د افغانستان ملت متضرر دی، د افغانستان ماشوم متضرر دی. ګورئ نننی بد وضعیت د اقتصاد چې راغلی دی، زیاترینه قرباني اول تر اخره په افغانستان کې ښځو او بیا پسې ماشومان ول. که چیرې د جنګ په صحنه کې او که چیرې فعلاً اقتصادي مشکلات راغلي، هغه خلک چې په افغانستان کې دي، هغه کسان چې په افغانستان کې دي په مجموع کې دوی متضرر دي، اما ښځې او اطفال زیاترین متضررین دي. نو په دې اساس باندې زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه او د هغه ملکونه چې په دغه ډیالوګ د افغانستان کې دخیل دي، نن ورځ نه یوازې چې موږ غوښتنه د زموږ ته په خاطر دی چې دوی مسؤل دي چې دغه نقطې ته باید پای کېږدي او د ښځو د تعلیم او تحصیل وضعیت. ماشه زموږ ورور د هلمند نه چې زنګ والی و، د دوی خبره زه ډېره نه ردومه، صبر په اکثریت کارو کې ډېر ښه کار دی، اما دا دی چې هغه موضوع چې د صبر وړ نه وي هلته ته څنګه صبر کوې. افغانستان یو فقیر ملک دی او دلته موږ د هره ورځ یوه ورځ زیان موږ کلونه نه شو جبرانولی، نو د دې یو دوه کالو
ډیره زیاته مننه اغلی داودزی، اغلی صافی او اغلی وردک. ستاسو درو سره څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې مولا مر سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت هم پای ته رسیدي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
ځنه په يم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، موږ څه پوښتنه ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله د حقونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
پننگ باند مین قهرمانانو سیگی گو دل تا پننگ باند مین قهرمانانو سیگی گو داد پامی رو هندو کشت جگورو وطنده دستوریالا یو میرنو وطنده بدوت مگورن دیگی دزمرو وطنده துரியாலையோ மேடனோ தந்தை துரியாலையோ மேடனோ தந்தை வெனங்கியாலையோ ஷாசல்மோ தந்தை பக்தே தல்லு பரியாலோ தந்தை வெனங்கியாலையோ ஷாசல்மோ தந்தை பக்தே தல்லு பரியாலோ தந்தை தந்தை பக்தே தல்லு பரியாலோ زموخ پت زموخ عزت زموخ ناموس یادیگی ہو دا زموخ پت زموخ عزت زموخ ناموس یادیگی ہو دا د ملال زل غنی او د نازو وطن دے د توریالا یو میڑنو وطن دے بدورت مگورن دیگی دس مرو وطن دے د توریالا یو میڑنو وطن دے துரியாலையோ மேடனோ தந்தை தனங்காலையோ ஷாசல்மோ தந்தை தேதல்லோ பரியாலோ தந்தை தனங்கால
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځري چپه دولس شپک نوي
او د سهار لشفغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتا سره
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیا شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیا زرکیم پا چغو دا وختنو پا درا کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio